دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د پنځمې زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 10 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم پر روان خبرونه کې په کراچي کې د تشدد د پیښو په پېښور کې د مظاهرو د سیاسي تنظیمونو او د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی لخوا د نوي قانون په ضد بیانونه او ورسره د قبایلي سیمو راپورونه هم لرو په لمړي سر کې به بوريوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې نه تانه وجل سوی دی د افغانستان د ملي اردو یو لوړ پړی کمانډان وایي پاکستان او طالبانو افغانستان ته مخه کړې ده او د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې په مې میاشت کې بیا پیلېږي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې نه تانه وجل سوی دی پولیس وای د کراچي په ګلستان جوهر کې تیر شپه د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د مدرسې دارالخير درې طالبان وجل سوی او دوه نور جوبل سوی دي تر دې پیښه څو ساعته وړاندې په همدې سیمه کې شیا مسلک ډاکټر حیدر رضا وجل سوی دی د تشدد نور پیښې د کراچي په پښتون آباد ناتا خان کوټ منګوپیر او بلدیا ټاون کې سوي دي چې 15 تنه پکې وژل سوي دي په کراچي کې لتیری او میاشتو راهیسې د امنیتي ځواکونو لخوا اپریشن دوام لري خو بیا هم په دغه شار کې وخت پر وخت د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي د افغانستان د ملي اردو یو لوړ پړی کمانډان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وای پاکستان او طالبانو افغانستان ته مخه کړې ده د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو د کمانډان د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې پاکستانی طالبان د هیواد د جنوبي او ختیځ ولایتونو په امنیتي کې زیات رول لري تورن جنرال محمد شریف یفتلی وای چې د افغان او پاکستانی طالبان ترمنځ همکاري زیاته شوې ده افغانستان تل د پاکستان جاسوسي اداره ISI په دې تورن کړی ده چې د افغان حکومت پر ضد د جنگیدونکو وسلوالو مرسته او ملاتړ کوي خو پاکستان دا ردوي او وایي چې دوی په خپل د ترګري ښکار دي د افغان ملي اردو کمانډان تورن جنرال محمد شریف یفتلی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د زیاتې دو خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هغه له پاکستانی حکومت سره لتیری څمو دي رئیس دزبندي اعلان کړی ده د آذربایجان هغه څلور دیرش پوزیان پرون خپل هیواد ته ستانه سو چې په افغانستان کې د حساب په چوکاټ کې فعالیت کوي د آذربایجان د دفاع وزارت په خپل هیواد ته د دې ځواکونو د ستنېدو د اعلان ترڅنګ ویل چې اوس هم په افغانستان کې څلور نوي سرتیري دوه پوزی ډاکټران او دوه انجینران پاتې دي آذربایجان لومړی د 2002 کال د نومبر پر 6 نیټه افغانستان ته 16 ساتي ځواکونه ولېږل چې اوس هم ملته میشته د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر کیترن ایشټن وای د ایران او د نړۍ د شپږو سترو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې د روان کال په مې میاشت کې بل پړاو ته ځي کیترن ایشټن د چهارشنبه په ورځ ویل د دوه خبرو بل پړاو به د ایران پر اټمي پروګرام د یو دایمي جوړ جاړي په هدف وسی دا وای اوس به موږ د خبرو اترو بل پړاو ته لاړ شو په کوم کې چې به موږ په ټولو مهمو برخو کې خندونه لمنځه یوسو او د ممکنه جامع تړون پر خاصو عنصر به کار وکړو دا خبرې به د مې په 14 په ویانا کې پیل شي امریکا روس فرانس برتانیا چین او جرمنی د جنیوا په خبرو کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی څخه د دې هیواد د اټمي پروګرام په اړه د اقداماتو غوښتنه کړې ده ایران هغه تحفظات رد کړی دي کوم چې امریکا ملګر ملتونو ته دا وړاندې کړل سوی ایرانی سفیر حمید ابو طالبی پاره شو دلی دي امریکا پر حمید ابو طالبی د دې شکل کبله په ملګر ملتونو کې د هغه د کار مخالفت کوي چې نوموړي به په 1999 کال کې په تهران کې پر امریکایي سفارت په برید کې لاس ترلود په دې برید کې 250 امریکایان تښتول سوی او 440 ورځې یرغمال ساتل سوی وو د ولسمشر باراک اوباما ادارې د اپریل پر 8 نیټه تهران ته وویل چې د سفیر په توګه د ابو طالبی د ګمارل کېدو وړاندیز د عمل کېدو وړ نه دی پر کوم چې ایران یو ورځ وروسته کلک غبرګون وښود روس د امریکا هغه خبرداري رد کړې دي چې له ایران سره د یو تړون پر سر ورکړل شوی دی. د دې تړون لمخې به روس ایران ته د تیلو په بدل کې نور سامانونه ورکوي. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي چې ماسکو به له ګواښونو څخه ونه ویریږي که چیرې دا تړون وسی. نو د کارپوهانو په وینا دا به د ایران لخوا د تیلو د صادراتو له هغو حدونو څخه سرغړونه وي چې تیر کال د نړۍ د شپږو قدرتونو او د تهران ترمنځ په هوکړه کې ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ ویلي چې که روس او ایران د تیلو دا قرارداد لاسلیک کړ نو د هغه په خبره د دې امکان شته چې امریکا پر روس بندیزونه ولګوي. د شام حکومتي خبري اژانس سانا وای پرون د همس په مرکزی شهر کې دوی موټر بم چاودنې وسوې چې په نتیجه کې 25 تنه ووژل سو او تر سلو زیات ټپیان سو. لومړنۍ چاودنه د چاکلیټو یو دکان ته څیرمه وسوه او ورپسې نیم ساعت وروسته بلې چاودنې سیمې ولړزولې. سنا ویلي چې دا بریدونه ترهګرو کړي دي چې معنا یې د حکومت مخالفین دي. په برتانیا کې میش د بشري حقونو څارونکو تایید کړه چې چاودنې سوي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل وزیرانو ته امر کړی چې د فلسطین ادارې له وزیرانو سره کتنې ودروي. چارواکو ویل نتنیاهو د امر د سولې په خبرو کې د فلسطینیانو له لوري له ژمنو د سرغړونې په ځواب کې کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. په کراچی کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. په پېښور کې د یو شمېر سرکاري ادارو ملازمینو د خپل غوښتنو لپاره د صوبایي حکومت په ضد احتجاجي ناسته وکړه. یو ګډونوال مشال رادیو ته وایي
تقریبا 30 صوبائی تنظیموں ٹول لا یوز شی بھی دی او یو پوائنٹ ایجنڈا دا اوغ دا شیرا زمونگا سرکم نا انصافی حکومت کئی اگر تنخواگان حکومت کے دا اگر مختلف مراحت حکومت کے دا.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان ساتنې په نامه د نوي قانون مخالفت کړي چې لمخې د امنیتي ادارو په اختیار کې زیاتوالی سوي دي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شرپا په دیاړه وای
دا خو یو کالا قانون دی چې سره به نور مزید خراب شي او یو پولیس سټیټ په ځان جوړ شي.
او دروان خبرونه په پای کې ځانګړي ونې خبرونه اتلان اوریدل هم مهروي چې دا ځل د پښتو نامتو سندرغاړي بخت زمين ته ځانګړي سوي دي.
اس غزان میں جوڑ کرے پونا راجا راجا گزر تیم روان ماجر راجا راجا وے گزر تیم روان ماجر راجا راجا.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد په پیښه کې د چهارشنبه او زیارت په منځنۍ شپه 9 کسان وژل شوي دي. د تشدد د پیښه د ښار په ګلستان جوهر پښتون آباد ناتا خان کوټ منګوپیر او بلدیه ټاون کې رامنځته شوي دي. په کراچي کې د تیرو 8 میاشتو راهیسې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات دوام لري خو بیا هم په دغه ښار کې وخت په وخت د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. په آرمی چوشی بے وڑاندی پا کراچی کی دخپل خبریال زفر کریمی سر خبری کری نموڑی دا داغ شار دا پیش پار صدا سال رکوی
و پیخ چی دا بیگا تقریبا ایول اس پجی دا کراچی پا گولستان جوہر سیمه که مخی تراغلی دا دا داغی سیمه دا پولیس مشر خالد محمود سر چی زمان لگا شی با مخی خبری وشوی اغه ول چې دلتا یو مدرسه ده د دارالخير په نامه باندې د دغه مدرسې نه دغه کم طالبان چې ستګون کې غره وتلی په یو بکرې کې ناستو والته چې سکلو چې نامعلومه کسان راغلي دي پاغي باندې دځي کړی دي. د دې کې شپک کسان لګیدلی دي پاغي کې درې دغه مدرسې طالبان چې کم دي هغه وجل شوی دي او درې نور چې دي هغه زخمین دي. زه به تاسو دا ووایم چې دا مدرسه چې دا د مولانا سمیع الحق ډلې د کم استادان چې پکې دي د هغې ډلې سره تعلق لري او په دې مدرسه باندې د دې نه مخکې هم په کراچۍ کې وخت په وخت باندې د دې په زده کوونکو باندې حملې شوي دي. د 4 میاشتې مخکې د دغې مدرسې استاد او د جماعت علما اسلام کم سمیع الحق ډلې مشر شو د کراچۍ عثماني خان هغه هم په دغې یوه حمله کې دغه شان وژل شوی او هغې تعلق هم د دې مدرسې سره د دین علاوه د تشدد نورې پیښې چې دي دا د کراچۍ ښار په پښتون آباد ناتا خان ګوټ منګوپیر او بلدیا ټاون کې مخې ته راغلي دي. او په دې کې پولیس چارواکي وایي چې 15 نور کسان چې دي هغه په دې کې وژل شوي دي. په دې کې یو تن چې دی هغه د عوامي نېشنل پارټۍ غړی هم دی.
په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی وو چې په دغه ښار کې د تشدد د پیښو په اړه حال راکوي چې د نوموړي د امنیتي چارواکو له خولې ویلي چې د چهارشنبې یو زیارت په منځنۍ شپه په دغه ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پروټیکشن اف پاکستان اورډیننس په نامه یو نوی قانون په اکثریت سره منظور شوی دی چې له مخې د امنیتي ادارو په اختیاراتو کې اضافه شوی دی. اپوزیشن ګوندونو د دې قانون مخالفت کړی او ویلي دي چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو سرغړونه کوي. دا چې د دې قانون په اړه د پاکستان سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو مبارزه کوونکو څه نظر لري په دې اړه دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان ساتنې قانون پروټیکشن اف پاکستان اورډیننس منظوري د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د اسمبلی لخوا ورکړل شو. د دې قانون د وړاندې کېدو پر وخت د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په ګډون یو شمیر اپوزیشن ګوندونو لکه پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف او د متحده قومي مومنټ غړي له اسمبلی څخه د احتجاج په توګه بهر ووتل. د دوی وینا و چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو خلاف دی ځکه چې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیوي ورځو پورې د نیول شوو خلکو له ځان سره ساتل او د لیدو سره سم د مشکوک خلکو وژل غیر قانوني کارونه دي. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو د سه شنبه په ورځ یو خبري غونډه کې ویل چې اپوزیشن ګوندونه به د دې اډیننس خلاف عدالت ته ځي. له پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي خلزمان اورگزی مشال رادیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه ته دومره اختیارات ورکول نه دي پکار چې هغوی بیل اجازه ته خلک لزان سره بوزي.
موږ ټول مخالفت کول او شغم وکړ سمې کې په هغه باندې موږ خوشحالم کړ او چې ټول اپوزیشن او بشمو د حکومت پارټي چې کوم چې وايي هغه کسانو سو هغه به مخالفت کوي چې د عوام سره ظلم نه پولیس سره ظلم نه کوي چې هغه بغیر تیار نه خلک چې ده.
د پاکستان لوی اواړه اپوزیشن ګوندونه د غاډیننس د تور قانون نمبر کوي او وایي چې په دې سره به ټول هیواد د پولیس ریاست وګرځي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال رادیو ته ویل حکومت ته پر موجوده قوانینو عمل کول پکار دي.
ډېره پاره ضروری ده چې دا کم قوانین چې مخکې نه وو په هغه باندې صحیح عمل شوی وي. کیپاسټی بلډینګ شوی وي د لا انفورسینګ ایجنسی هغه زیات بهتره طریقه او دا خو یو کالا قانون دی. دې سره به نور مزید خراب شي او یو پولیس سټیټ پر ځای جوړ شي.
د دې سربیره د چهارشنبه په ورځ د پاکستان ساتنې قانون په ضد د سند په یو شمېر سیمو کې د جی ایس ان متحده محاذ لخوا کاربندز اعلان شوی وو. په سند کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو امداد سمرو وایي چې سندي قمپرستان په دې خاطر د نوي قانون مخالفت کوي چې وار د مخه له دوی ملګري په مرموز ډول وژل شوی دی.
سندھ کے لوگوں کو بہت سی شکایتیں ہیں، مرکز سے بھی ہیں، اپنی صوبائی حکومت سے.
سندھ خلکتا واردمخہ دا مرکزی او صوبائی حکومتوں نے چخا گلی او شکایتوں نے دی. اس دا تحفظ پاکستان بل پاس شو. پدی بل کے امنیتی کسانو تا دلی دو سر سم پڑز دوشتو او دا مشکوکو کسانو ترنوی ورزو پوری زان سر دا ساتلو او نور مادی شامل دی. دا دی لوجه دا دیزای خلکو کے دا محرومی احساس مخ پا زیادی دو دے. زکا چی دا بلوچستان پا چیر دا سندی قام پرستو یوش میر مشران وارد مخه وجل شوی او یا هم بيدرک دي.
د بشری حقوقو سازمانونو او فعالانو وارد مخه لاده دا ډول قوانینو جوړول مخالفت کړي چې د دوی په وینا دا د بشری حقوقو سرغړونه کوي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي چې دوی اوس هم او مخکې هم له دې قانون سره مخالفت شو دلی دي.
ان لوگوں نے پہلے بھی اپنے جو خدشات تھے وہ ظاہر کیا تھا.
مونږ په دې اړه هغه وخت هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې کله چې د دې قانون مسوده جوړېدله. امنیتي ځواکونو ته په دې کې ډېر زیات اختیارات ورکړل شوي دي چې د دې ډېر گنجائش شته چې د خلکو حقونه تر خپل لاندې شي. وړاندې لا پر امنیتي ځواکونو په زور د خلکو د غایبولو، شکنجه کولو او د عدالتي کاروایي پرته د وژنو تورونه دي. په دې قانون کې د بشري حقونو یو شمېر داسې سرغړونې شته چې قانوني چوکاټ ورکول کیږي.
د پاکستان ساتنې پر نوي قانون باندې د دې ټولو نیوکو په اړه چې مکله د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې له مرکزی ویان صدیق الفاروق څخه سپیناوي وغوښتي، نو نوموړي ویل چې تر دې قانون لاندې به خلکو ته بنیادی حقونه ترلاسه وي.
یہ صرف دہشت گردوں کے خلاف ہے، اس میں دا قانون یوازې د ترهګرو خلاف دی. په دې کې دا خبره هم شته چې هر 15 ورځې وروسته به هغه عدالت ته وړاندې کیږي او له عدالت څخه به د هغه اجازت اخیستل کیږي چې ټولې 90 ورځې دي. نیول شوي کس ته به بنیادي حقونه ترلاسه وي او له هغه به پلټنې او پوښتنې ګرځېجنې د قانون مطابق کیږي. د بې ګناهۍ په صورت کې به هغه خوشي کیږي یا به عدالت ته سپارل کیږي. بلخوا به دا قانون یوازې د یو څو ځانګړو سیمو لپاره وي او په ټول پاکستان به نه لاګو کیږي.
په پاکستان کې د دې نوي قانون د جوړېدو کار د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قانون وزارت ته تر هغه وروسته وسپارل سو کله چې نوموړي د ترهګرۍ په ضد د لا سخت قوانینو جوړېدو غوښتنه کړې وه. د دې قانون د منځوري لپاره ضروری ده چې په سېنات کې اکثریت غړي د دې په حق کې رائے ورکړي، خو د اپوزیشن ګوندونو مشران وايي دوی به په سېنات کې دا بل منځوریدو ته نه پرېږدي او په مخالفت کې به رائے ورکړي. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او سو د پېښور پر لور. پرون په پېښور کې د بیلابیلو سرکاري ادارو ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافه د پرایوټایزیشن پر ضد د خپلو یو شمېر نور غوښتنو په حق احتجاجي جلسه ولارین وکړي او بیا ورسره د خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی مخته پر لوی سړک احتجاجي ناسته وکړه. دا سرکاري ملازمین وایي چې کچيري د هغوی غوښتنې و نه منل سوي نو پر 22 اپریل به په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخته احتجاج کوي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د سرکاري ادارو ملازمانو د خپل مطالبو په حق کې جناب پارک کې احتجاجي جلسه وکړه. بیا له جناب پارک د صوبایي اسمبلی تر ودانۍ لاریون وکړو او اخر کې د صوبایي اسمبلی د ودانۍ مخې ته په لوی سړک تر یوې ګنټې پورې احتجاجي ناسته وکړه. احتجاج کې د صحت، تعلیم، وابډې، بلدیاتو او کلرکانو ګڼ شمېر تنظیمونو برخه واخیسته. د پیرامیډیکل اسوسیشن صوبایي صدر جوهر علي د دې احتجاج د لاملونو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
تقریبا 30 صوبایي تنظیمونه ټول لا یو ځای شوي دي او یو پوینټ ایجنډا دا او هغه دا چې زمونږ سره کوم نه انصافي حکومت کوي، هغه د تنخواګانو په مت کې دا، هغه د مختلف مراعاتو په مت کې دا، هیل اصول دي، مختلف تضادات دي. نن مونږ دلته پوره من تور راغونډ شوي خپل احتجاج ریکارډ کوو. حکومت ته دا پری بجټ یو احتجاج مونږ ریکارډ کوو چې تاسو خپلو مراعاتو تنخواګانو کې اضافه کوي نو دا غریب ملازمین چې ټول حکومتي مشینري چلی د دې سره منصاف وکړي.
د آل ګورنمنت امپلایز کوارډینیشن کونسل یا د سرکاري ملازمینو ګډ تنظیم صوبایي صدر اسلم خان احتجاجي غونډې ته خپل وینا کې د غوښتنو په اړه وویل، سرکاری پرائمری اسکول زنانہ استادانو صوبائی صدر نزاکت کلثوم مشال ریڈیو تو ویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو سره د زنانہ استادانو ستونزې یو پدوه شوې دي. هغه زیاته کړه،
کو اپ گریڈیشن اوس د خلکو نه واپس اخلي، دو سکولونو په یو سکول کې 400 بل کې 400 هغه یو بل کې زم کوي. ټیچر او چتای نه روته لیږي، ټیچرانه په جڑا باندې سر دي، هیڅوک دا غي د جڑا فریاد اوریدو نشته.
سرکاري ادارو ملازمانو تنظیمونو د احتجاج په پای کې په متفقه توګه د روانه میاشتې په اشتمنیټا اسلام آباد کې د پارلیمان ودانې مخې ته د احتجاج کولو اعلان وکړو او وی ویل کچره د دې رستو هم د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو خپل خپل دفترونو ته به جرندي وهي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د روان میاشتې پر درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا د نوشار په پبو سیمه کې یو 3 ماشومه تر جنسي تیری وروسته ووژل شول. د همدې پیښې پر ضد پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د بیلابیلو مدني ټولنو غړو احتجاجي مظاهره وکړه او ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو او په ځانګړې توګه د انجنونو په ضد د جنسي تیری په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی او باید حکومت د دې مخنیوي وکړي. په دې حقله له پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راپور کوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
دا خیبر پختونخوا نوخار ضلع پبو سیمه کې د روانې میاشتې په درېمه نیټه د یوې 3 ماشومی سویره د جنسي تیری وروسته د وژنې په ضد د پېښور پسلب مخې ته د پېښور او نوخار مدني ټولنو غړو یو احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره کې ګډون کوونکي د نوخار نه راغلي هم دغه ماشومی وکیل علمزیب خټک وایي چې باید دا مقدمه د ترهګرۍ په ضد عدالت کې وکړي شي.
302 قتل ته او 376 چې کم دی نو دا زنا بل جبر ده. ما خپل هغه دا چې دا صرف د 302 د 376 کیس نه دی، ډیسټریکټ نه چې دا لوکیلټی سه بلان کوم نو ال تک اوس دمره یره پیلاو ده چې ماشومان غوسه چې لوی بندیان په ګرمۍ کې سپیشلی بیا د ماخام د مونږ نه پس کوشش دا وی چې څوک بار لړ نشي.
دغه مظاهره کې یو بل ګډنوال د پښتونخوا سول سوسایټي غړي قمر ندیم مشال لیډو ته وایي چې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو د غیر سرکاري تنظیمونو شمیره تر مخه 13 کالو کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان او په خصوصي توګه د جنکو ماشومان په ضد د جنسی زیاتی کیسونو کې سیوا والے راغلي دي.
هر درې میاشتې پس مونږ یو رپورت وباسو. نو د رپورت مطابق خو دا څه لګي چې ته گزشته دوه کالونو کې په خیبر پختونخوا کې چې وړو ماشومان سره د زیاتې کیسه شې دي د کې ډېره نمایا اضافه چې کوم شوې ده او دا غي وجه چې کوم دین وغس معاشرتی رویې دي هغه کې د میډیا هم سو قصور شته. مجرمانو ته چونکه سزا نه ملاويږي امپیونټی ده دې وجه نه هم په دې جرایم کې اضافه شوې ده.
بلخوا د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو کې غیر سرکاري تنظیم د اورت فاونډیشن یو غړی چې دغه مظاهره کې ګډون کول سایما غزنوای کچره په داسې پیښو کې ککړ کسانو ته صحیح سزا ورکړي شي د دې لپاره جوړ کړی شوی قانون عملی کړی شي نو په دې کې کمی راتلی شي.
احتجاج مونږ د دې لپاره کوو چې داسې لکه کوم مونږ आवाज اوچت نه کړو دا انسیډنټس ورځ په ورځ زیاتېږي او د انصاف کملاونه شنو دا خو د خلکو ته نور شی ورکړي کیږي دی له نور لکه بک اپ کیږي دی چې کدی ته سزا ورکړي شي او لکه چې چا هم دا سې کار کړی دی هغه کیفر کردار ته ورسي نو دا سې انسیډنټس لکه زنانو ته خاص کر ماشومان ته وسوګدا سې بیا په غلط نظر نه ګوري او دا سې ظلم به بیا ونه کی.
خود نوخر پولیس وایي چې دغه پیښې ورستو دوه شکمن تنان نیولې دي او د هغوی نه پلټنه روان دي. دین علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروز خټک د صوبې د پولیسو مشر آی جی ناصر دورانی ته هم هدایت کړی دي چې زر تر زره دغه پیښه کې ککړ تنان ونیسي او سزا دې ورته ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او سو د قبایلی سیم پر لور د پاکستان د قبایلی سیم استادان وای چې نوې تعلیمي کال شروع سوی خو لا هم د قبایلی سیم د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د نصاب نوې کتابونه نه دی ورکل سوی. دوی وای هر کال د قبایلی سیم سکولونو ته کتابونه په ځان رسیږي چې د زده کوونکو د وخت ضایع کېدو لامل ګرځي. په دې اړه نور حال سیمې د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
د قبایلی سیمو سرکاری سکولونو استادان وایي نوې تعلیمی کال شروع شوه خو لا هم د قبایلی سیمو اول نه تر لسم ټولګو پورې زده کوونکو ته نوي کتابونه نه دی ورکړل شوی. د قبایلی سیمو استادانو اتحادیه مشر خان مالک مشال ریډیو ته وویل دوی تمه کوي چې فاټا سیکریټریټ با د ټیکسټ بوک بورډ نه قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره د نوي کتابونو ورکول او عمل توند کړي.
ډایرکټروم په انفارم دا ټول یو ستاهان چې د دې د کوم نږدې سټیشن وی هغه ته ارد گرد چې څومره پرایمري سکول نه دی یا مډل سکول نه دی نو آتا چې سنټر تا ورا سی دي چې یغې دوی نه د دې اطلاع وشي چې تا بنا په واخ ورتا ورا سی نو دغه د پورا ان شاء الله د مخ پیراته کو دو چې فاټا ډایرکټریټ د می چې څومره های سکولز دی دا تا ریسنټلی دی کې تا بنا ورا سی.
د اف آر بنو ټیچرز اسوسییشن مشر سلیم خان وای هلکان سکولونو ته راځي خو ورسره کتابونه نشته. دوی وایي کله نا چې د مفت یا وړیا کتابونو عمل شروع شوه دوی ته کتابونه پر وخت نه رسی.
ټیکس بوک بورډ ولوم اول نه دا تیوري شروع کوي تیوري شروع کول په چار دي 8 اپریل نه هر کول سکولینا خوسیږي او مستا کتابینا په مال نه رسیږي. د فاټه خو دور افتاده علاقې دي په چار خدا وا چې پی ټی آی ګورنمنت اول اول فاټه تر سوالي وای زه یقین سره ته وایم چې امید دی چې دای کی مو چینج وړي ګورنمنت خو چینج په تعلیم رسیږي. بچون ته بر وخت کتابینه رسی رو افراد تفری په سکولونه کې فراوی زوړه کتابینه ورک کی یا بدل دي په دې یو کول شه دای تا پچار خدا وا چې په مالا دای انتظامات وکړي.
دغه پښتنه مو چې کلا د قبایلی سیمو تعلیم سانګې اسیسټنټ ډایرکټر علی شانه وکړه نو دوی یو ټیکسټ بوک بورډ ته په خوانه پیسې نه دی ورکړل شوی. سو دوی ته نوی کتابونو ورکول او عمل ځن شوی او هڅه کوي چې زر تر زره قبایلی سیمو سکولونو ته نوی کتابونه ورسوي.
هغه کته د پیسو مسله او د بجټ مسله و کنه نو اوس په دنه چې له پیسې دې څه پکړي نه دا پر په شروع وکنه چې کتابونو چې څو پر تعلق ته زمنګ د سپړ د فاټه د ماشومان کنه سره سره پر روان دي کنه خو څه دې ته موږ پیمنټ نه وکړې موږ نه لګ پیسې کمای وکنه ټیکسټ بوک بورډ والا هغه باندې شروع چې کوم به کې ورته ولا کنه.
د قبایلی سیمو سرکاري سکولونو استادان او شاګردان غوښتنه کوي چې څومره زر کېدلې شي دوی لا کتابونه ورسی او پر وخت خپل زده کړې پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زمو شغله مشال رادیو خاوري زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د سیاحت محکمې چارواکي وایي چې دوی خواو شا 15 کال وروسته په نارامه سیمه باړه کې د ځای خلکو لپاره ډوګره سرکاري روغتون خلاص کړی دی. دوی وایي چې دغه روغتون د عام مریضانو د کتو ودانی مرمت کړي او ډاکټران هم لیږل دي چې اوس ورته ځای خلک د خپل علاج لپاره ورتلای شي. په دې اړه نور حال سیمې د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسې د صحت محکمې چارواکي وای چې دوی د تیرو 15 کالو راځي تړل شوی د باړې ډوګره روختون د ځای خلکو د پاره خلاص کړي دی. په دې حق له د خیبر جنسې د صحت محکمې مشر افیسر جنس سرجن ډاکټر رحمان مشال ریډیو ته وای
سپتمبر 2009 د سفر بنشو او د حالات کوجه باندې کنه او بیا پولیټیکل انتظامیا او د موږ پټا سیکریټری ته د مو په تاول سره کې
د باڑی کاخیلو یو سیدون کې شفیق پردی وای چې دوی د دغه روختون په خلاصولو باندې ډیر خوشاله دي، خو باید د دوی تعلیمي ادارې او بازارونه د هم خلاص کړي شي.
دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې 15 کاله بعد د هسپتال کولاو شولو. موږ مریضانو ته ډېر غټ تکلیف وو او مریضان موږ پېښور ته موږ نه شو وړې، نو موږ سره به په لاره کې ځکه چې ټولې لارې به بندې وې او په چیک پوسټونو باندې موږ نه شو راتلې. خو دې سره موږ وایو چې موږ سره تعلیمي ادارې او بازارونه هم کولاو کې ځکه چې زموږ ماشومان د تعلیم
نه محرومه پاتې شول. یاد دی چې د خیبر جنسې په باړه سیمه کې د تیر یوګدی مودې رئیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په زرګونه خلکو ترې خپلې کډې هم وستلې دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسې.
د پاکستان یو غیر سرکاري اداره وایي چې په پېښور کې په اتو ماشومانو کې د ایډز مرض موندل شوی دی. دغه مزدورکار ماشومانو چې د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو سره تعلق لري مختلف نشې کولې. یادې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې دا ډول ماشومانو په شمیر کې اضافه کېدای شي. بلخو د خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول د پروګرام مشر وایي چې دوی نه خو دا ډول ماشومان شمیر لري او نه هم د ایډز د مریضانو لپاره د درملنې ځانګړي اسانتیاوي. په دې اړه نور حال سیمې د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
پېښور کې کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي سخ کال د دوی د معلوماتو تر مخه پېښور ښار په سړکونو اوسېدونکي 15 کې تقریبا 8 ماشومان د ایچ آی وی ایډز مرض ښکار شوي دي. د دوست فاونډیشن د ایډز د پروژې مشر شاید سه مشالیډو ته وویل د دوی د ادارې د رواني سروې معلوماتو مطابق دا ماشومان د سرنج یا ستنو د لارې د نشو استعمال له وجې په ایچ آی وی ایډز کې اخته شوي دي.
کارخانو ایریاز کې چې چرته دا نشه خرڅېږي ملاویږي دي تا او زیات تر تاسو ګورئ نو دي په روډ باندې خیر غواړي پلونو لاندې فیملیز نه ډېر کم راغلي خو هغه انجکټیبل نه دي. انجکټیبل میجورټي چې دي هغه په سټریټس باندې دي.
کال 2011 او 2012 کې دوست فاونډیشن د یو سروې تر مخه 25 ماشومان د ایډز مرض ښکار شوي وو. د یادې ادارې سروې مطابق چرته دوی خپلو نشو او غلطو عملونو له وجې په دې مرض اخته شوي وو، نو هلته په دې کې د دوی د خپلو کورنو ناچاکیانې هم یوه وجه وه. نوموړي په دې لړکې زیاته کړه چې اکثره مور او پلار د ایډز مرض ښکار خپل بچي په اسانه هم نه قبلوي.
دا زیات تر د داسې کورونو نه دا ماشومان راغلي چې چرته جنگ جګړې دي، مور پلار بیل شوي دي، دویم ودونې کړي دي، نو هغه په دې خبردار وي. او زیات تر موږ چې ورته وایو نو هغه مور پلار کایلول چې هغه خپل بچي طرف تراشي او دغه تاسو کې هغه مور پلار نه غواړي.
دوست فاونډیشن په خبر کې علاج تر لاسه کوونکي فرمان مشالې ډو سره په خبرو کې اویل
دا مرګرو سره بغزیدو
د ایډز مرض ښکار مریضانو علاج په کومه طریقه کیږي؟ د دې په اړه دغه ادارې ډاکټر سلامت بټي وای
اول خو موږ دې د پرټس کو دلته کم 10 ورځې تیر شي نو هغه ته پاره وی سی ټی کو کنه دا ټیسټ کې دې کې ټول ټیسټونه راځي هغه نه پر دې کم ټیسټ پازیټیو راځي کنه نو بیا هغه موږ مریض ته سپریټلی کنه وی ته بیا کیر اینڈ سپورټ هغه طریقہ کار خو بیا فیملی کونسلنګ دې سره کیږي او دې سره موږ سکالو جسم سره ای کنه فیمیل نو هغه طریقہ باندې دې مریضان فیملی ته مریض ته گائیډ کی کیا تاسو نه دین پس دا مرض پازیټیو رالو نه دی باندې کې ستره احتیاط کوی تاسو کې بل څه نه لګي.
خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عبدالغفور مشالې ډیو ته اویل چې دوی سره د ایډز په مرض اخته ماشومان شمیر نشته. دی وايي د اولس اگاهی لپاره په صبح کې دوی مختلف کمپینونه هم چلوي.
پښتونخوا کې دوا مراکز چې هلته موږ له جنو ورکول شو ټول راځي پښتونخوا د وګړو دوا مراکز دي چې هلته موږ ټریټمنټ ورکو او لکه دا زموږ حیدرآباد مرکز کمپلیکس کې زموږ کوم چې وی کوم سنټر دی هلته دا دوا یې کې دی شي او کوټ کور کې دی شي.
ډاکټر عبدالغفور د وینا سرسم دوی اوس کوشش روان کړی دی چې ماشومان کې د دې مرض آگاهی لپاره په نصاب کې یو مضمون شامل کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنیمې بجې سوې. بریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې نه تنه وژل شوې ده. پولیس وایي د کراچی په ګلستان جوهر کې تیر شپه د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د مدرسه دارالخیر درې طالبان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. تر دې پیښې څو ساعته وړاندې په همدې سیمه کې شیعه مسلک ډاکټر حیدر رضا وژل شوی. د تشدد نور پیښې د کراچی په پښتون آباد ناتا خان ګوټ منګوپیر او بلدیه ټاون کې شوي دي چې پنځه تنه پکې وژل شوي. د افغانستان د ملي اردو یو لوړ پوړی کمانډان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وی پاکستانی طالبانو افغانستان ته مخه کړې ده. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو او مشرکوونکو د کمانډان د چړشمبه په ورځ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې پاکستانی طالبانو د هیواد د جنوبي او ختیځ ولایتونو په نامنیو کې زیات رول لوبولی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کیتر نیشتن وای د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې د روان کال په مئی میاشت کې بل پړاو ته ځي. کیتر نیشتن د چهارشنبه په ورځ وویل د دوغو خبرو بل پړاو به د ایران پر ایچ ایم ای پروګرام د یو دایمي جوړجاړي په هدف وسی. ایران هغه تحفظات رد کړي دي چې کوم امریکا ملګرو ملتونو ته دا وړاندې کړل شوي. ایرانی سفیر حمید ابو طالبی پاړه شوتلې دي. امریکا پر حمید ابو طالبی د دې شک له کبله په ملګرو ملتونو کې د هغه د کار مخالفت کوي. چین موړي به په 1909 کې په تهران کې پر امریکا د امریکایي سفارت په برید کې لاس درلودل. په دې برید کې 250 امریکایان تښتول شوي او 440 ورځې یرغمال ساتل شوي وو. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس واره سدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی دا چې نن د پاکستان کورنی ورسپان په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی سراج زهیر به حال راکی.
نن د پیښور نه آج ورسپان خپل اداریه کې د پرونی بمی چاودنې حال راغسته او لیکي چې د اسلام آباد په سبزی منډي کې شوی بمی چاودنې کې تر دې دمه د سلیر شو نزیات کسان وجلې شوی او یو شمیر جوبل شوی دي چې پکې د ځینی حالات مرګونه دي او ورسره یره چې د مړو شمیره به نور هم زیات شي. اداریه د اسلام آباد د آی جی په حواله لیکي چې پولیسو ته د دې چاودنې هیڅ اطلاع نه و او هر ورځ منډي ته په زرګونو خلک او په سوونو گاډي راځي نو زکه د هر تن چک کول ممکن ندی. دریا اخیری کې لیکي چې منډي کې د اسلام آباد وی او یا کې د ملک د بلې کومې برخې وی دا خبره ټیک ده چې د پولیسو د پاره د هر تن چک کول ګران دي خو پکار ده چې د مقصد د پاره د منډو مشران او مقامی خلک په اعتماد کې واغستې شي او دا شن ټول مزدوران هم خپل خپل فرض او بیجنی نو ورسره به حالات تر ډیره حدا قابو کې شي. بل طرف ته ایکسپریس ورسپان خپل دریا کې وایي یو طرف ته ملک کې د تحفظ پاکستان خلاف قومی اسمبلی کې د مخالف ډلې د غړو په پارلیمان کې او د پارلیمان بهر د احتجاج سلسله روانه ده نو بل پلو په ملک کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره حالت د وفاقي او صوبایي حکومتونو نه د کوټلو فیصلو غوښتنه کوي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان ته د ننې خطرې ورپېښې دي او هر طرف ته غیر باوري صورتحال دی چې لکبلې اولس هم او حکومتونه هم پریشان دي. د ادارې په وینا چې خیبر پختونخوا کراچۍ بلوچستان لاسچی اسلام آباد غونتی خار هم محفوظه نه دی او د پرل پسې چاودنو نه دا سرګندېږي چې ملک واقعي د دننو خطرو سره مخ دی. ادریا خیر کې لیکي چې حکمرانانو ته دوی خواس کوي چې د دې تاریخ حقیقت ادراک وکړي او د بلوچستان په شمول د ټول ملک ته تحفظ لپاره سنجیدګه مونږ پورته کړي او د مهاجرای نه ځان وساتي او چې عملی اقدامات وکړي ځکه چې امن یوازینی د ترقۍ لار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز ورسپانې په بهرنی هیوادونو کې پر مذهبي ازادۍ د قدغن لګولو د مخنیوي او د افغانستان انالیسټس نتورک په نامه یو څېړنیز ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ورستي حالاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دوغدوار مقالو غټ ټکی به له ګولای ځواب ورو
له برتانی خبرونکو ډی ټایمز ورسپانه لیکي دوی په بشري حقوقو باور لري، خو کله چې عملی خبره راشي نو دا یوازې اروپایي او لویدیز هیوادونو پورې محدود شي. دا خبره سمه ده چې د پناه ورکولو خبره شي نو دغه هیوادونه ورکوي، او په خاصه توګه هغه ته چې مذهبي ګواښونو سره مخ وي. خو زیاتره ځپل شوي چارې هم نشي کولی له هغه ځایونه په تیښته کې بریالي شي. ورسپانه لیکي داسې سشته چې پرې کار کولی شو. د کینیډا مثال شته چې د هغوی په کار عمل کېدی شي. په دغه هیواد کې مذهبي ازادي شته، په دغه هیواد کې لیبرل خیالونه نشته، دغه هیواد په حقیقي معنی کې ژوند لري. ورسپانه لیکي چې د کینیډا مواکمن محافظه کار حکومت تیره میاشت د مذهبي ازادۍ یو دفتر پرانستی چرته چې پر مذهبي ازادۍ قدغن لګولو او پر مسلو خبرې کیږي او د دې مخنیوي لپاره کار کوي. دا هغه څه دي چې برتانیا هم خپل کړی او د دې ملګري هیوادونو لکه سعودي عرب او قطر هم دغه شان کارونه ترسره کړي. په مذهبي ازادۍ کې دغه هیوادونو ریکارډ ډیر زیات خراب دی. ورسپانه لیکي دا وخت چې برتانیا خپل خارجه پالیسۍ جدید نړۍ سره برابر کړي او د ازادۍ ضمانتي شي. بلخوا یوې سیړنیزې ویب پاڼې افغانستان انالیست نتورک په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو څلور ورځې وروسته هم په مجموعي توګه عام تاثر ډیر ښه دی. دغه انتخابات د تا منزیات خو دې سره سره یو بل انزور هم مخې ته راغلی او هغه د یو ډیر غیر یقیني او ګډوډي حالاتو. په انتخاباتو کې د درغلیو شکایتونه هم مخې ته راغلي او دا په لرې پرتو سیمو کې شوي. بل یو نوی رجحان دا و چې خلکو ډیر وختي او یا ډیر ناوخته له خپلو کورونو څخه راوتي او ووټ یا چولی دی، او همدغه وجه ده چې د هیواد په زیاتره برخو کې د رای پاڼې کمې شوي وي. په مقاله کې راغلي چې دا اوس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د شکایتونو خپلواک کمیشن مخې ته ګران کار پروت دی چې دا معلومه کړي چې کومو ځایونو کې درغلي شوې ده. مقاله زیاتوي چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د شمیرو تر مخه شاوخوا 1 میلیون افغانانو رای اچولی دي، او دا په رسنو کې هم رپورټ شوی دي چې د دې شرح 85% جوړیږي. په افغانستان کې د رجستر ووټرانو شمیره شاوخوا 12 میلیونه ده، خو څارونکي د ووټ اچولو شرح زیاته ښایي، او په ځانګړې توګه په ښارونو او دې ته ورته ولسوالیو کې دا شرح ډیره وه. خو چاته هم کره شمیره نه ده معلومه چې څومره شمیر کې خلکو رای اچولي او څوک د رای پاڼو د ختمېدو له وجې پاتې شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري کیترین آشتن ویلي راتلونکي اونۍ به د امریکا، روس او اوکران له لوړتبار چارواکو سره د اوکران د شخړې په اړه خبرې وکړي. د نوموړي لخوا د غونډې بیان په داسې حال کې راغلی چې د اوکران په ختیځ شهرونو کې روس پلو احتجاج کوونکو ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی چې تاسو په امر تر ګرځوم.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کیترین آشتن ویلي چې د اوکران په اړه په خبرو کې به د امریکا د بهرني چارو وزیر جان کیری، د روس د بهرني چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکران د بهرني چارو اوبوري وزیر اندری دسخیتسیا ګډون وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې د اوکران په اړه دا مهمه غونډه به په کوم اروپایي هیواد کې جوړیږي. د اروپایي اتحادیې لخوا د غونډې پخلی تر هغه وروسته سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسي ایجنټان او ځانګړي ځواکونه د اوکران په ختیځ کې د ناکراری په پارولو تورن کړل. جان کیری د سه شنبه په ورځ امریکایي سینټ ته خپل وینا کې ویل مسکو شاید د اوکران په ختیځ کې هغه شان پوځي مداخله وکړي چې څه ډول په کرامیا کې وکړي. نو موري زیاته کړه کچیر روس د اوکران د خپلواکۍ سرغړونه وکړي نو امریکا او اروپایي ائتلافیان په دې رضا سوي چې د روس پر توانایي بینکونو او د قانونو پر ډلو به سخت بندیزونه ولګوي.
امریکا او زمنګ ملګری با په داډازله د روس د 19 پیړۍ د روی پرزت د 20 پیړۍ اقدامات په کار راولي ترسو د دوی احتساب وکړي.
بلخوا د ناتو سیکریټ جنرال اندرس فوګ راسموسن د سیشن به په ورځ درسته خبرداري ورکړي چې د اوکران په ختیځ کې هر ډول يرغل به یو تاریخي غلطي وي. نو موړي دا سرګنونې په داسې حال کې وکړي چې اوکراني چارواکي د هغو روس پلو احتجاج کوونکو پر ضد عمل کوي چې په ختیځ شهرونو کې حکومتي ودانۍ نیولې دي. اوکراني چارواکو ویلي په خارکیف کې له روس پلو احتجاج کوونکو څخه د حکومتي ودانیو کنټرول بیرته ترلاسه کړي او په دې تړاو یې شاوخوا اویا تنه بیلتون غوښتونکي نیولې دي، خو په دوه نورو ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک کې لا تر دې د مهاله د حکومت په کنټرول کې نه دي. په دونیتسک کې احتجاج کوونکو د سیمه ییز حکومت له ودانۍ څخه د خلکو جمهوریت په نامه د یو خپلواک حکومت اعلان کړي او د ودانۍ چاپیر یې بندي اچولې دي. بلخوا د اوکران د حکومتي امنیتي خدمتونو اداري د چهارشنبه په ورځ ول په لوهانسک شار کې د دې ادارې د مرکزی دفتر لودانی څخه یو 50 کسان وتلی. روس اوکران خبرداري ورکړي چې د هیواد په ختیځ کې چې روس په لو احتجاج کوونکو په یو شمېر شهرونو کې حکومتي ودانی نیولې دي د هغوی په ضد د هر ډول طاقت استعمال ممکن د هیواد کورنۍ جګړه کې شکیل کړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی د هر ډول پوځي تیاریو د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي او دا کار د کورنۍ جګړې د پیل خطر رامنځته کوي. لکه څرنګ چې مو مخکې هم په خبرونو کې واوریدل د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو یو جګپړی کمانډان وایي چې پاکستاني طالبانو په افغانستان کې د جګړې لپاره په خپل منځ کې همکاري زیاته کړې ده. د تندر قلی اردو کمانډان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وایي چې د افغان او پاکستاني طالبان ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. د په وینا د اسلام آباد او طالبان ترمنځ د اوربان لیلان وروسته سخت دریزو د خپل حملو پام افغانستان ته اړولې دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
پاکستانی طالبانو د ډیورن کرښې دی خواته له افغان طالبانو سره اړیکې لا نږدې کړي او هغوی ته چاودیدونکي مواد او تجربه کار جنگیالي ورکوي. پاکستانی طالبانو د جګړې ډیر تمرکز په خپل خاوره کې کوله، خو د پاکستان له حکومت سره له اوربند وروسته پام افغانستان ته اړولی دی. د روټرز خبری آژانس ته راپور لمخې د افغانستان د ملي اردو یو جګپوري قمندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وویل چې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې مخ په زیاتېدو دي. یفتلی چې د تندر قلی اردو قمندان دی او پاکستان ته نږدې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مسؤلیت په غاړه لري، همداراز وایي پاکستانی او افغان طالبان اوس په ګډه کار کوي، غواړي په خپل منځ کې اړیکې زیاتې کړي. په پکتیا کې د تندر قلی اردو قمندان تورن جنرال یفتلی په وینا د افغان او پاکستانی طالبانو نظرونه سره ورته دي. دوی له یو بل سره توپیر نه لري، په مدرسو کې سره یو ځای وي. که څه هم له افغان طالبانو سره په جګړه کې د پاکستاني طالبانو د همکارۍ زیاتې ده، ممکن د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په سرحدي سیمو کې ستونزې زیاتې کړي، خو په مجموع کې طالبان کمزوري شوي او نور د پخوا په شان لوی حملې نشي کولی. افغانستان تل پاکستان په تیره بیا د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI د هغو طالبانو په ملاتړ تورنه کړي چې په افغانستان کې جنگیږي، خو پاکستان بیا وایي چې له طالبانو سره په مبارزه کې په زرګونو پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي اردو د تندر قلی اردو قمندان جنرال یفتلی ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې د پاکستان له حکومت سره پاکستانی طالبانو د حقانی شبکې د فشار په وجه اوربند کړی دی، ځکه چې حقانی شبکې ویره درلوده چې که د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان که عملیات وکړي په افغانستان کې باید د دوی عملیاتو ته ستونزې پیښ شي. د افغان او ناټو د پوځي چارواکو په باور د حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په افغانستان کې حمله په شمالي وزیرستان کې تنظیموي. د تندر قلی اردو قمندان وایي چې د پاکستان له مدرسو ګڼ شمېر طالبان چې مازغه منزل شوي دي افغانستان ته راوستل کیږي چې له افغان طالبانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. تورن جنرال یفتلی چې په 3000 کیلومتر مربع ساحه کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان دی وایي که یو ډله وځپل شي دوی بل جنگی ډله راوړي او دا د دوی لپاره آسان کار دی. په دې ساحه کې تر 15 میلیونه زیات خلک اوسي. دی وایي اکثره چاودیدونکي مواد له پاکستان راځي. په افغانستان کې د چاودیدونکو موادو د جوړولو هیڅ فابریکه نشته. ټول چاودیدونکي مواد افغانستان ته له پاکستان راوړل کیږي. دی وایي مو شمالي وزیرستان ته نږدې یو او هلته طالبانو ته جنگي زده کړې ورکول کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو په خوانی عمومي کمانډان د افغانستان وروستي پرمختګونه د هلي وړ بولی او امریکا څخه غواړي چې له صبر کار واخلي. ډیوډ پټریاس وای طالبان کمزوري سوي او افغانانو ثابت کړ چې د جمهوریت پر لور روان دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو پوځیانو په خوانی قمندان وایي روانه اونۍ په افغانستان کې تر ډیره د سولې په فضا کې انتخابات د دې نشول چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مداخله مثبت اغېز درلودلی دی، خو لا هم نور وخت او حوصلې ته اړتیا ده. جنرال ډیوډ پیټرایس په یو تبصره کې چې په وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې خبره شوې، د افغانستان د شنبې د ورځې انتخابات چې تر 2 میلیونو زیاتو افغانانو پکې ګډون وکړ مهم او اغیزناک وبلل. ویویل د 2010 میلادي کال په انتخاباتو کې د تشدد پیښې 1500 وې، حال دا چې په دې انتخاباتو کې 1.5 وې، چې دا د افغانستان د تنکۍ ډیموکراسۍ لپاره یو مهم ګام دی او دا ثابتوي چې په افغانستان کې له یو ولسمشر څخه بل ته په سوله ایز ډول واک لېږدېدای شي. د ټپې اشاره چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي ممکن ژر څرګند نشي، پیټرایس وویل مهمه ده چې امریکایان صبر وکړي او حقیقتونه ومني. د افغانستان د انتخاباتو په اړه د پاتې ستونزو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې یا به د انتخاباتو کمیسون ګټونکي اعلانوي، درغلی به افشا کوي، او یا به انتخابات د دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ دوهم پړاو ته بیایي. خود ډاډ څرګند کړ چې د انتخاباتو پاتې پروسه به یقینا ورو او له تیروتنو سره مله وي، خو باور لري چې ښه دلایل شته چې د دې بهیر د کامیابۍ د بشپړتیا لپاره هیله کېدای شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو پخوانی قومندان تاکید وکړ چې په افغانستان کې نوی ولسمشر ته د واک دیموکراتیک انتقال به د څه باندې 2300 امریکایي پوځیانو له وژل کېدو پرته نو ممکن شوي. د په وینا د دغو قربانیو له کبله افغانستان له یو ناکام دولت د دیموکراسۍ لور ته روان شو.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او سوار رسیدلې ځانګړي اونیز خبرونه اتلانت. د مشال ریډیو په اتلان خبرونه کې نن زموږ همکار بشیر غواش درته د مشهوري سندرغاړي بخت زمینې په حقله معلومات لري. د خبرونه د هرې پنځشنبه یا زیارت او هرې جمعې په ورځ له مشال ریډیو اوریدلای شي. نو دا تاسو او دا ځانګړي اونیز خبرونه اتلان.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
مینا او سلامونه، زه بشیر غواخی مونندر ته د مشال ریډیو په اتلان خبرونه کې د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي بخت زمینی د ژوند او هنر په اړه ډیر څه لرو. د نوموړي د ژوند په اړه ډیر لږ معلومات شته او مرګ هم یو معمه ده. د هغه د ژوند او مرګ په اړه د حقایقو د راڅرګندولو لپاره مو د اتلان خبرونې د لړۍ کې د نوموړي پر ژوند او هنر په خلکو سره خبرې کړي. د خبر پښتونخوا په سواد کې زیږیدلې د بخت زمینی د زیږیدو یا پیدایش نیټه په کره توګه نه ده معلومه. ځینې لیکوالانو لیکلي چې هغه په ډېر ځوانۍ کې د موسیقي سره د مینې له کبله په 1900 کلونو کې لومړی جلال آباد او بیا کابل ته لاړه او هلته یې سندرې ویل شروع کړل.
وتليم دبيال بوچ کرا سرا سا دتيم روان ما جگرا سرا سا اي دتيم روان ما جگرا سرا سا
خو سندرغاړی او موسیقار ګل زمان چې بخ زمینی د ریډیو او ټلویزیون سندرو ته راوسته وای، دا یو تریخ حقیقت دی چې بخ زمینه خپل پلار د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د شیرین په نامه هغه سړی ته د پیسو په بدل کې ورکړی و چې دغلته یې د رقصونو یا نڅا د هنر یو وړوکی کاروبار درلود. ګلزمان وای په لومړی وختونو کې بخت زمینی پر سټیج د لګو لګو سندرو ویلو سره نڅا هم کوله، ورسره شیرین واده وکړه.
مغزمین خو بس خشم برغاله و خوزه پختونخانه و او جلتا بیا ما و سر کارو که ما و راو سلا دامه یغه چوده چشم برغاله میکرده مغزمین ها داشته باشی ده دیدی که با پوخه تانه داشته یه منری پر رویمونه بول که ده کابل چوده 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 میگرد چه ده بیا ده کم سلای چو شیرین ده مزیده شیرین یه سنگرد که ده جلیه پو قیسو اخیسته و چیده چه اخباره بیا خشیدی نخوانده و مثلا یه لبات رو یه دو بلا خزاوه همه بسن داری 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 داری
اوریدونکو بخ زمینه یوازنه سندرغاړی نه و چې لسواتا لمړی جلال آباد او بیا کابل ته په موسیقي پسې تللی و. همدغه وختونو کې د سوات د سیمې د پښتو موسیقي دوه نور مشهور سندرغاړي استاد اولمیر او ګلشن هم کابل کې وو. څېړونکي وایي د دې کار وجه په افغانستان کې د موسیقي جدید آلات هغه مهال له پابندیانو یا بندیزونو خلاص ماحول او د ځینو هنرمندانو خراب اقتصادي حالات وو. پر پښتو موسیقي څېړنې کوونکي او لیکوال نثار محمد خان وایي د اهمیت نه لري چې بخ زمینه او نور سندرغاړي سرنګال له سوات یا پېښور کابل ته لاړل ځکه چې د دواړو غاړو خلک یو دي او ډیورن لاین یې نشي جدا کولی.
دا دا خو جدا خلک دي، دا خو یو شی دي کنه، دا خو موږ په کیسه کرخه ونه راغلی را خورا و پلان کې اخوال اور زندگی خورا و، دا خو یو شی دي، یو کلچر دي، زمونږ یو بنیاد دي. موسیقی زمونږه نه په دې پر اتلو بدل شوی دا نه دې په اتلو بدل شوی دا، نو هغه هغه کې څه فرق نه راځي ځکه چې زمونږ ملو دي زمونږ تا چې کوم تالونه د کوم سره سره شپږ تالونه دي کیروا دا دا درا دا مغلی دا او تینتال دا او تار، نو مطلب دا چې دا بلتی اولتی دا که سبدا وی که دا نغم از ما خلق غلط اپروچ کهی.
دا مشال ریدو دا اتلان خبرونه یو ریدون کو خاغله گلزمان وی گرنه و سندرغاړو پا خپلمنس کی سیالی درلو دا او دا گلزمان پا خبره دوی کوشش کهو چی دا خه آواز او خایس لرون که بخ زمینه پرمختگونه کی، نو همدا وجوه چې هغه یوازې د سټیج تر حدا سندرو ویلو ته پاتې و. ګلزمان چې هغه مهال د افغانستان په ملي ریډیو ټلویزیون کې د پښتو موسیقي د برخې مشر وو، وای بخ زمینی ته د غلطه د سندرو د ویلو موقع برابر کړه.
د سمې کې به کار کوو سندره به ویل نو د په پیسې مې په اخیستې کنه، نو هغه اوس دا د ټلویزیون کې په سمنتازم د پښتو موسیقي په دغه وخت کې د هغه خبر د نجیب د حکومتونو په وخت کې، نو دا ما برو خپل دا د خدای دی بخي همزاده او د ګلشن دی دا نورجانې نه نه دا هغه نه 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 تیروز دا مې خپل دا تر مونږه باندې ترانه څه په ولې باندې صبر هم څه په ولې نو په یو وخت کې راځي راغله دا ته ما ودی چې دا ګلې سندرې مړې چې دا د سندرې چې د لباس کې د خلک خوښي دی زیاته مجدالته ولې نو مجدالته ولا دا څه کسان دي دا بس هغه چې کومه د ګلشن او د اسنان تیروز دا خلک دی وایي چې دا سندرې نه وایي هلته جسمی تنه سینه خبره کوم خلک وایي تر دې نه دی وایي نو مې سندرې ولې شوې څو ما جبري را څنګه څنګه راځي چې دا نه ورو ستاسو یوار نو څه څنګه سي دا څنګه دې ځوا څنګه دې شروع کړو واځ دا ټول आवाज دې بښنه بیا دا څنګه مو ریکارډ څنګه مو ریکارډ دا څنګه دې پیټ ورته پیټ مې ورته څنګه غواړې وته زما
یارا غم جن بشتا مدور وطن
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو، کله چې د بغزمینی لومړی سندره په ریډیو او ټلویزیون خبره شو نو د شپه په شپه مشهور کړه. خداغه په سندرو کې انقلابی سندره ای سرباز یاره له نورو مختلفه و. دا بغزمینی د ډاکټر نجیب الله د حکومت په محل په داسې وخت کې د افغان پوځیانو لپاره ویلی و چې لا هم پر افغانستان د روس د حمله لوجه جګړه نه و بس شوی او جنگیالي کوشش کوو چې د روس له ماتې وروسته د نجیب حکومت چپا او پر ځای خپل حکومت جوړ کړي. سیاسي او انقلابی سندرې بغزمینه ل خپل سیالو سندرغاړو مخکې کړه او نه یوازې د موسیقۍ په جوړونکو بلکې په اوریدونکو کې هم ډېر مینوال پیدا کړه. استاد ګلزمان وای د سندره ورته هغه کمپوز کړي وو او کوڅه هم هغه محلې په سټوډیو کې د نورو خزینه سندرغاړو په غږ کې هم ریکارډ کړي وو، خو تر ټولو ښه بغزمینی ویله. مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، هم دې سره د دې هفتې د اتلان خبرونه وخت پای ته رسیدي. بل هفته به دا څیرو چې سندرغاړي بغزمینه چا او ولې وژله. تر هغه در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.